دا مشال ریډیو دینن د خالی ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28مه نیټه د شاهین بنریم او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه وسه تخبرونه کړکلیم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به د خبرونه پیل د خبرونو نکو په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي نو د دیو خبرونه او مليها امیرزاده
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د اسلام آباد انتظامیه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او یو شمیر غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي په پیښور کې نن د شریک ایریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاج کړي او روسوای لویزه بغیر ترکی ته د سفر سہولت ځنډوي تفصیل د اسلام آباد انتظامی پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند خواوشا 200 نور غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وای چې په هغه خار کې د لویو غونډو اجازه نشته خو پولیس وای تحریک انصاف پرون د دفعه یو سلسلور سلويخ سرغړونو کولو سره جلسه کړې و په دې جلسه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د پارټي نورو مشرانو ویناګانې کړې وې د تحریک انصاف ګوند د مشر او کارکونکو پر ضد مقدمه په داسې حال کې درج شوې چې په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سباله ووټونه اچول کیږي تحریک انصاف ګوند تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي نن په پیښور کې لمتنو سره نږدې د شریک ایریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره کړې د پیښور پریس کلب مخې ته د دغو نمائندګانو د دې لپاره احتجاج وکړ چې د غنمو د تقسیم په وخت او په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د صوبایي واکمن ګوند تحریک انصاف نه علاوه له نورو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي انتخاباتو نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي د شریک ایریا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګل عظیم افریدی مشال ریډیو ته وویل
دا اوس دا کوم پیکیج راغلی او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلرانو له کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دي چې کوم دي پی ټی آی نو هغه له ایس ملان شول دي هغه چې کوم ایس فارمونه آی علاقه غیر خلکو له ویر کړل څه خدا شپږ میاشتې وشه چې الیکشن شوه د موچاله د سخت نشو کوله
خو صوبایي حکومت وايي چې 10% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمائندګانو په لاس کې وي د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی د وسلوالې ډلې مشر د ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې صوبایي وزیر سرفراز بوکټی بیگانه وخت له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی
جی بالکل جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ
بالکل چچوک ہم وی گوری پنڑی کی پکم جائے کی کہ ہم جھگڑا وی ہغه د خبراتورو لاری حل کیج نو دا ش خبر زمر د خبراتورو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی دا نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي مش هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنور کوي
د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ مهم کمانډان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دی او د خپلواکۍ مبارزې د پخوا په شان روانه ده سرفراز بوکټی تر دې وړاندې د وژل کېدو ادعا کړې وه خو اوس وایي چې ښکاري دا ویډیو اصلي ده د مومندو په امبار سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی د سیمې یو مشر محمد یار خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیخه په سیلې خوړ سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماینو چاودید په دې پیخه کې محمد ګل نومي کس وژل شوی دی او حضرت یانور زخمی شوی دی د سیمې مشران وایي په دې روسو کې د ماین چاودنې زیاتې شوې دي چې پکې د سیمې مشران او چارواکي په نخښه کیږي د دې پیخې ذمہواری چا نه ده منلې د پاکستان پوز دا وکوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 19 مشکوک وسلوال وژل دي د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خبر ایجنسی پر راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړل شوی دي پوز ویلي دي چې په وژل شو کې بارني وسلوالو شامل دي په دغه سیمه کې د پوز لخوا عملیات هغه پوزي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې شروع کړیو په دغه عملیاتو کې پوز دا وکوي چې تر اوسه پورې د 3,500 زیات وسلوال وژل دي وسلوالو د تازه عملیات پاړه سینې دی ویلې او نه هم آزاد سرچینو د پوزي داو تصدیق کړی دی په کراچۍ کې پر نامعلوم وسلوالو د ډان ټلویزیون په گاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکون کې جوبل شوی په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال تر مخه د پیښه پیسې نګري کې هغه وخت رامیا سشو کله چې په موټر سایکلز پر نامعلوم وسلوالو د ډان ټي وي ان ایخ پنې غد خبرونو گاډي یا پر ډي اس ان جي باندې بریدو کړ په پیښه کې یو ټیکنیشن حسن متین جوبل شوی د ډاکټرانو تر مخه د پنتیل حالت له خطرې بار دی بل خو په پاکستان کې د خبريالانو ټولنې د دې برید پر ضد نن ماسپخین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی د دې برید مواری چانه ده منلی. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې اوتن وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی مشال ریډیو ته ویل چې دا ځانمرګي برید نن سر خواوشا 9:30 بجې د طلایي خارګوټي په سیمه کې د کابل د انتخاباتو د ساحوي دفتر د رئیس اول الرحمن رودوال په موټر شوی ده. د ښاغلي صدیقی په خبره په دې پیښه کې د رودوال موټر چلونکي وژل شوی او دوه عام خلک چې واخز او نارینه دي زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمہواریم چا نه ده قبول کړې. روسوای چې لویزه بغیر ترکی ته سفر بزندوي د دا پداسې حال کې د چې د ماسکو او انکارا ترمنس کښالې ترغی روسه سیوا کېدلو طرف ته روان دي چې په ترکی کې یو روسی جنگي الوتکه راو غورځول شو. د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون اعلان وکړ چې ماسکو به د جنوري لنومړي لټې نه له ترکی سره د ویزه بغیر د سفر سهولت ازندوي. د ګام په وضاحت کولو سره لاوروف په ترکی تورو لګو چې د ترګری یو وسیله جوړه شوې او په ترګرو فعالیتونو د تورونو روسی د تورونو روسی وګړو په درک لګولو کې له روس سره پوره مرسته نه کوي. د نومبر په 23 د ترکی لخوا د شامی پولیس سره نږدې د روسی پوځي جاستر راغورځولو پس د ماسکو سخت خبرګون مخې ته راغلی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان تیره ورځ روس ته خبرداری ورکړي چې د اور سره دی لوبې نه کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې ملیحا میرزا د وړاندې کول زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د اسلام آباد انتظامی د تحریک انصاف د مشر عمران خان او دغه د 200 پلویانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. د الیکشن کمیشن یو چارواکی وایي
رابطہ اخلاق کے صفا صفا لکھی دی چھ بلدیاتی انتخابات کے حس قسم جیل سے اجازت نشتہ.
دا بلوچستان حکومت یو ځل بیا بلوچ بیلتون غوښتونکو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرپراز بوکته
اگر وہ دہشت گردی چھوڑ دے اور مین سٹریم میں آنا چاہے ہم سے ڈائلاگ کرنا چاہے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمارے کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں.
زمنګ په ونی زخبرونه سروې کې د خیر خیګړې د خیر خیګړې د ادارې او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې سمیره قاضي خبرې اوري.
اوماغه ټیچران دي چې اوماغه په سرکاري سکول کې مخې پر سکول کې مخې په چې کوم دا مانیټرینګ دی په دا سیستم به موږ چینج کوو.
زمنګ ونی زخبرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړم به موضوع ته د اسلام آباد انتظامیه د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دیګون شاو خوا 200 نور غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د لوی غونډو اجازه نشته خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفاع یو سل سلور سلويخ سرغړونه کړې ده او د غلطه یو ډیر لوی سیاسي غونډه کړې ده. په دې اړه ریاض موسی خیل تفصیل راکړي.
د جمعې پورز ماخام د اسلام آباد په ترامړي سیمه کې د ولدیتی اوټونو لړکې پاکستان تحریک انصاف یو لوی جلسه وکړه چې پکې د تحریک انصاف ځایي مشرانو او بلدیتی امیدوارانو په ګډون د ذکر شوی ګوند مشر عمران خان هم خطاب وکړو. د ضلعي انتظامیې په وینا تحریک انصاف ته د جلسې اجازت نه ورکړل شوې او دا راز دوی د دفاع یو سل سلور سلوي خلاف ورزي کړې ده چې ورسره د شهزاد ټاون، آی 9، کوهسار او سیکرټریټ تاڼو کې د عمران خان او اسد عمر په ګډون د 200 کسانو په ضد د سړکونو بندولو، لوډ سپیکر د غلط استعمال، بغیر اجازه جلسې، جلوسونو او د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق د خلاف ورزو مقدمه درج کړې شوې دي. بل طرف ته ډیسټریکټ ریټرننګ افسر هم د تحریک انصاف د جلسې نوټس اغسته دي او امکان دی چې نن خپل رپورت الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي. د بلدیتی اوټونو د ضابطه اخلاق په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا
ضابطه اخلاق کې صفا صفا لیکلي دي چې بلدیاتی انتخابات کے حس قسم جیل سے اجازت نشتا. البتہ کارنر میٹنگ اجازت سرے چھے امیدواران دی آغا پا یوزے باندی زیان لا جرتا اور کوٹے گندے کی میٹنگ کئی اور آغا ہم چھے دا زلی انتظامین اول اجازت والی آئی کم دا پابندائی دی چھے دا سیدی کنی چھے چوکی روڑی چھے چاہتا تکلیفی زلی انتظامین با اول اول اجازت ور کئی. غین علاوہ چھے کم منسٹران، پرائم منسٹر، ایڈوائزر، دا ایم این اے، ایم پی اے، د دې ټول په دورو باندې پابندي ده او چې کوم ترکاتي سکیم دي یا د سنور سو احتتا کوي په باندې هم مکمل پابندي ده.
د یادونه دا چې د دین وړاندې د زیارت پورس کراچي کې د متحده قومي موومنت مشرانو په ضد هم د جلسې او جلوس وستو په وجه د دفعه یو سلسلور سلويخ د خلاف ورزي مقدمه درج کړی شوې دي. دا د هم یادوي چې اسلام آباد کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د تاریخ لومبي بلدیتی وټونه کې دونکې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو سرزو خیبر پختونخوا د چرته چې د سمودی نه د صوبایي سملی د مرستیال سپیکر چوکې خالی پرته ده. د پېښور نه زمونږ د همکار د راپور مطابق د سملی سپیکر اسد قیصر د دغه چوکې د ډکولو دپاره د انتخابي شیډول اعلان کړی دی. نور معلومات د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کې بیگا د مخالف ډلې پاکستان مسلم لیگ نواز د صوبایي اسمبلی غړي په تپوس باندې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ډیپټي سپیکر د څوکۍ لپاره د ټاکنې شډول اعلان کړو چې تر مخه د کاغذات نامزدګۍ د جمع کولو او کره کتنې لپاره هم یو نیټه 28 دسمبر او 28 دسمبر باندې د ډیپټي سپیکر د انتخاب یا ټاکنه کولی شي. د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف په دې باب لوویل
دا خو یو ان کانسټیټیوشن هغه مطابق زموږ کمی سپیکر صاحب دی هغه مطابق دې اناونس کو نو ان شاء الله دا 21 تاریخ دی هغه باندې نامزدی کې موږ جمع کوو با قاعده څنګه چې کانسټیټیوشن کې دی موږ د دې الیکشن مې کیږي موږ خو به ګورو چې دا او ټینی اپوزیشن د یو کس منتخب کو
په اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني سیکرټري سردار حسین بابک مشال لیډو ته ویل چې د ډیپټي سپیکر یا سپیکر څوکې د اسمبلی د کارویل لپاره ډیره مهمه ده او د قانون تر مخه دا چې کوم اجلاس کې خالی شي سمدستی پاغې کې ډکول پکار وی خو له حکمران ګوند نه سخت ټکونه وکړ او وی ویل چې دوی د آئین او قانون خلاف ورزي کړې ده او زیاته کړه چې مخالف ګوندونه به هم په شریکه ډیپټي سپیکر لپاره خپل کاندید ودروي.
څوار لس میاشتې دا پوسټ کې د خالیو ساتل شو دا حکومت د کله جوړ دی نو هم دا څه ترتیب دی روان دی چې دا ادلون دا بدلون وزارتونه مشاورتونه دا خو درې کال دی په دې کې وته دا خو دې سملای چې کوم قواعد او ضوابط تیر پغې کې دا لیکلي دي چې دا سپیکر یا د ډیپټي سپیکر د څوکۍ چې کله خالی شي په هغه اجلاس کې به دا څوکۍ چې دا به ډکېږي خو دلته خو د آئین هم د خلاف ورزي کوي د سملای د قواعد او د ضوابط هم خلاف ورزي کوي. اپوزیشن بالکل منګه متفقہ باندې امیدوار د مسلم لیگ نوم چې دی هغه مخامخ وو یا برابر مقابله به سره کوو.
بلخو د حکمران اتحاد قومي وطن پټه صوبایي وزیر چې د موجوده اسمبلی قائم مقام سپیکر هم پاتې شوی دا وایي چې حکومت د دې څوکۍ د اهمیت نه خو خبر دی خو له ستونزې داسې چې له وجې د انتخاب دی اعلان وخت واخیستو.
ډیپټي سپیکر خو یو آئینی عہده ده ډېر ضروري دی هغه اسمبلی کاروایی دپاره هم سزا سے کمیټی دي چې هغه هم ډیپټي سپیکر لاندې کار کوي دې نه علاوه هم د سپیکر چې دی هغه غیر موجودګي کې ډیپټي سپیکر موجودګي هم ضروري ده او دا مسائل پکې وو ځکه هغه حکومت دومره مدد لپاره هغه نه دی کړی الیکشن خو دا ښه خبره ده چې اوس انشاءالله شیڈیول اناؤنس شوی دی او امید دی چې یو ضروری آئینی تقاضا کسی دفعہ پورا شي.
د پامل دا چې څورلس میاشتې وړاندې د ډیپټي سپیکر امتیاز شاهد ته د قانون قلمدان سپارلو وروسته د ډیپټي سپیکر دغه څوکۍ خالی شوې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوس ورځو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا له بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د کورونو چارو صوبایي وزیر سربراز بوکتی له مشال لیډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوارو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په ویډیو کې ژوندې ښودل شوی دی. په دغه موضوع زمونږ د همکار ګل ایاز راپور.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ
بالکل چچو کم وی گوری پنڑی کی پکم جائے کی کہ ہم جگڑاوی ہغه د خبراتورو لاری حل کیج نو دا ش خبر زمر د خبراتورو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی دا نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي مش هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنور کوي
هم ان کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دیتے
ہیں سرفراز بوختی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الا نظر دا ویډیو دا تصدیق عمل نه دی شروع شوه خدا سي ښکاری چې دا ویډیو اصلي ده
تصدیق کا مرحله ابھی نه سٹارټ ہوا ہے
دا ویډیو دا تصدیق مرحله نه ده شروع شوه موږ په دې اړه پلټنه کوو زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي په ظاهر دا سي ښکاری چې دا ویډیو اپلوډ کل شوی ده دا به صحیح وي
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشیا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الا نظر بلوچ د وجنې داوا کړی و په دې اړه سرفراز بوختی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې و چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الا نظر بلوچ وژل شوی دی دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼه خپره شوې په ویډیو کې خودل شوی چې ډاکټر الا نظر د یو غر په لمن کې ناشته او ورسره جی 3 ټوپک دی په دې ویډیو کې چې 15 منټه دا ډاکټر الا نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختميږي په اسلام آباد کې د یو سیریز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الا نظر ویډیو را برسره کې دو سره په بلوچستان کې د پوخلاین بهیر اغیزمن کې دي نشي د زیات کړه
زه ګومان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوښونو باندې ډېر فرق به پروزي ول چې اخلت چې په خوا ډاکټر الا نظر سره وو هغه اوس د حکومت کې دي وزیر اعلی او دا غنور د سیډر ملګری دي چې هغه عمده پارټۍ کې وو هغه د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې اوس هغه حکومت کې دي او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راوړي
کارپو امتیاز ګول ویل چې د بلوچستان مختلف تنظیمونه په یو خل نه دي ځکه حکومت له زینو سره د مذاکرات او عمل شروع کړي دي بلخو په کوټه کې خبريال او کارپو شهزاده ذوالفقار له مشال لريوسر په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو تر ډیر اغیز پریوزي
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې اکټیو دی د اوران پورا مکران د کړي دی ور دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دا دي چې دا دا ځایو کې کم اکټیو نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او که دا خلق چې دا د جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی او ته اوس چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی نو ډیر لوی فرق پرې اوسي
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکرات او عمل او د ډاکټر الا نظر ویډیو یو بحث شروع کول شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الا نظر په لویانو موقف کمزور ښکارا کیدو خو اوس حالات جلا دي
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل ویلی چې تل با د هغه پرمختګ مخالفت کوي چې پکې بلوچ قام په اقلیت کې بدلیږي د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت نن هم د ترقی په نامه د بلوچستان پر ساحل او وسایلو قبضه کول غواړي په دغه اړه د خدای نور ناصر راپور
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر او دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل ویلي د دوی ګوند به د هر هغه پرمختګ پر ضد وي چې پکې د ده په خبره بلوچ په اقلیت بدلیږي او په همدې نامه د دغه صوبې پر سایل له وسایل باندې د پاکستان واکمن قبضه کوي د خبري نوموړي د جمعې په مازیګر په کوټه کې په یو خبري غونډه کې کړي د سردار منګل په خبره ولس کال وړاندې هم د گوادر بندر د جوړېدو مخالفت کړي او نن هم د گوادر کاشخر د اقتصاد راہداری مخالفت کبھی
جب گوادر کے نام سے گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پچھلے دو حکومت
کل اچھے دے نواز شریف پر تیر وقت منی کے دا گوادر پورٹ دا جوڑے دو اعلان وسو نو مجھے حق وقت ہم مخالفت کڑے وہ هغه مخالفت هم د دې لپاره نه و چې موږ د ترقی پر ضد یو موږ غواړو چې زموږ سیمه پرمختګ وکړي زموږ اولسته د روزګار زمينه برابر شي موږ غواړو چې زموږ اولسته بنیادی اسانتیاوي ورنصیب شي لکن د دې هیڅ کله هم دا مطلب نه دی چې د دې سہولتونو په بدل کې موږ په اقلیت کې بدل کړئ سو موږ له خپل ساحل او وسایلو څخه وایستل سو او له موږ څخه زموږ ساحل او مځکه یو بل سي
همه هم سه هماره ساحل چینا جاي هماري زمينه غنم سے چینی جائے.
سردار اختر منگل په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه د پاکستان واکمن چې د بلوچستان پر نامه د کومې ترقۍ یا پرمختګ ادعا کوي هغه د دغې صوبې د اولس لپاره یوازې تر کاغذونو پورې محدوده او په عملي توګه به یې ګټه ټوله پنجاب ته رسي.
بلوچستان میں جو ترقی کا شورشا کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں
په بلوچستان کې چې کومې د ترقۍ نارې وهل کیږي موږ دا وایو چې دا ترقۍ د بلوچستان لپاره یوازې په کاغذونو کې ده او یوازې د بلوچستان اولس پرې غلطوي. په دغه ډول نارو او ادعاو دوی واری بیا د بلوچستان هر څه د لوټلو کوشش کوي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې پر ضد یې د احتجاج حق هم لرو.
بلکې اس کے خلاف ہم اپنا احتجاج کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د نورو ملت پالو غونډې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشخر په نامه د اقتصادي راهداري له لومړي ورځې مخالفت کوي او غوښتنه کوي چې د دې راهداري تر ټولو زیاته ګټه دي د بلوچستان اولس ته ورکړل شي. خو د پاکستان واکمن ګوند سیاستوالو بیا بیا ویلي چې په دې راهداري کې به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان صوبې او اولس ته رسیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
کراچی کې د یو شخصي ټلویزیون ډان نیوز په ګاډي د ناپیژندل شو کسانو د ډزو له کبله یو کس جوبل شوی دی. د کوم پرد چې نن د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. بلخو خبریالان وایي چې صحافت کول په پاکستان کې دومره آسان نه دی. اوس د خبریالانو لپاره د پاکستان هر سیمه قبائلی سیمه ګرځیدلې ده. د کراچۍ نه محمد عمران راپور راکړي.
د مقامی پولیسو لخوا جاری شوی ابتدائی رپورٹ تر مخه د ڈان نیوز سیٹلائٹ گاڑے یا ڈی ایس این جی د کراچی غریب آباد سیمینا سیوک سینٹر تا روانو چې په د عیسا نگری سره نږدې دوه موټر سایکل سوارو ډزې وکړې. د جوبل تن حسن متین پاړه د ڈان نیوز چارواکی وایي چې دوه ګولې لګېدلې ولی حالت اوس د خطرې نه بهر دی. په کراچۍ کې د دین وړاندې هم په خبریالانو یو شمېر حمله شوې او د کراچۍ پریس کلب عمومي سکتر اے ایچ خانزاده وایي چې دا په لنډه موده کې درېمه پیښه ده ولی د میډیا ادارو مالکان خپل کارمندانو ته هغه تربیت نه ورکوي کوم چې پکار دی. داسې ښکاري چې د یو سازش لاندې څوک خبریالان يرول غواړي. خپل بد مرغه دلته د رسنیو د ادارو مالکان په دې خبره نه سلا کیږي چې خپل کارکونانو ته هغه تربیت ورکړي کوم چې په داسې قسمه حالاتو کې پکار وي، بلکې تر دې چې هغه خو کارکونکو ته عام تربیت هم نه ورکړي. خو موږ بیا هم وایو چې دا قسمه حالاتو د مخنیوي سره سره د دې د مقابلې لپاره تربیت ورکول د رسنیو د ادارو ذمہ واری ده. پاکستان کی خبریالانو ته در اپی خستون جو پاړه سینئر خبریال اقبال خټک وایي چې په پاکستان کې صحافت نه یوازې ګران بلکې ناممکن حد ته رسیدلې. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت اقبال خټک ویل چې وخت راغلی چې هغه خلک اوس راپورته شي چاته چې دا مشکلات را مخ کی دي.
بالکل دې کې شک نشته، پاکستان دې خطرناک په دغه حوالے سره چې ژورنالیست ژوند ته دغه خطر ده، هغه په ځای د ټوک خپل کار دې کولې. زما په خیال دې چې سیمه نشته چې هغه خطرناک نه ده. پاکستان کې په خوا یا شو کال مخکې کوم دا ویل چې کلالي سیمه یا خیبر پختونخوا ده یا یو بله سیمه ده. نن زه غواړم چې نن تقریبا هر سیمه د خیبر پختونخوا په شان ته یو په شان ته باید چې دا ژورنالستان باید چې دا میډیا ادارې غږ راپورته کړي، د خپل درد د خپل مشکل حواله ورکړي، بیان ورکړي. او دا اصل
بلړخته د خبریالانو سازمان پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسٹ یعنی پی ایف یو جی نن پټول پاکستان کی په ڈان نیوز د شوی حمله پر ضد احتجاج اعلان هم کړي. د یادونه ولده چې یوازې په روانه میاشت کې په خبریالانو دا درې حمله ده. د دین وړاندې قبایلی صحافي زمان محسود او د کوهاټ حفیظ الرحمن وجلې شوې دي. کراچۍ کې روان کال د ستمبر په میاشت کې د یو بل شخصي ټي وی جیو نیوز په ډی ایس این جی هم معلوم وسله والو ډزې کړې وې چې پکې یو انجینیر وجلې شوی وو. او هم په دغه میاشت کې د کراچۍ یو خبریال آفتاب عالم هم نامعلومه کسانو وجلې وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په کورما قبایلی سیمه کې د ګډو ډوران د پولیسو نه ګیلمندي چې دوی په لارو کې بے ځای ودروي او بډې رشوتونه ته اخلي، خو بلخوا چارواکي بیا وایي چې رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی او چې څوک یې اخلي پر ضد به کاروایی کوي. تفصیل په دغه راپور کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې پیښور ته د سورلو خپل گاډی چلوي مشال لډیو ته وای په لاره کې دغه سلسله د مدینه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پوښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کیږي.
دوی میاشتې اخیری تاریخ نه تقریبا پیښور پورې د 1000 روپۍ تولیارې کې خرچه کیږي. دا بس سل دال تلم بارو کا 200 دال تر کا 500 دال تر کا کار څه تو سره سراویا د دې چورو دا غشا بس زکه حمود غورځي وي په زکه حمود پر یوت کو کني مو حکومت په دې مجبور.
د خیبر پختونخوا صوبې سرخار پیښور نه د کورملار شاوخوا 200 کیلومتره دا چې په دې باندې هر ورځ او ساتن د کورمې او پیښور نه د سوالو اتیا گاډي تک را تک کوي. ریوارانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دې بد راوي سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمه یو بل ډرایور مشال رډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چالانوي او نور هم زوروي.
کوارټ کې څنګه او کې دا مخ کې دا بڑا بیر سره دلته ماتنګي متینو سره ماتنګي او انګو کې مو خوښ کار ډیر څنګه دلته ډیر کوي پیک 16 سپی پرچار کوي یار او لنس سیاش تو کاغذ یاش تو هر څه خړړي حدو زری مونډا شي رخصې دا حکومت مسونه دا شي.
د ضلع هنګو مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال لوډیو ته ویل دی وران دي دغه رشوتونه نه ورکوي ځکه چې دا حکومت نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي او زیاتوي چې چاته هم د دغه کارونو اجازه نشته او کم کس په دې کې کاکړ اونې ولې شو نو دغه خلاف به سخت ګام اخستل شي. دا هم ویل اکثره هغه ډریوران رشوتونه ورکوي کوم چې په غیر قانوني کار باندې ونې ولې شي. په خپلو خبرو کې انتظامی چارواکي سید غفور شاه دا وغوښتل چې اداري فساد مخه پنستو کې د خلک ته له دوی سره مرسته وکړي او هغه کسان ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې کاکړ دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ سیزونکو وختونه کوي چې د پاسپورت په خواني دفتر دی بیرته پرانستل شي. د دې په وینا دا وخت د پاسپورت جوړولو لپاره دوی ډیرته ځي چې هلته لډي رستندو سره مخ کیږي. تر کال 2001 پورې د پاسپورت دفتر په باجوړ کې وو خو رستو ډیرته یوړل شو. په دغه اړه شنواز ترکځه نور حال راکړي.
په باجوړ ایجنسی کې په کال 2001 کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو ولې بیا ورستو د عسکري اپریشن په دوران دغه دفتر اول کانجو سوات ته او بیا ورستو تیمرګری ته یوړی شو. چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وایي د تیمرګری په دفتر کې هغوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. د تیمرګری په دفتر کې د باجوړ ایجنسی او د دیر د سیمې اوسیدونکو پاسپورټونه جوړولی شي نو همدغه وجه ده چې په ډېرو ورځو کې هغوی د پاسپورټ داخلي وکړي. د پاسپورټ په دفتر کې د باجوړ د سیمې ولسته ورپېښې ستونزې د صدیق آباد پاٹک وسیدون کی برہان الدین داسې وای
په پتارو کې ولاړی د پولیس سمون نه بلا دی انټرنیشنل دی نمبر هم نه ملایي دی زی په دوه درې ورځې بدی دی نو سار وخت ګاړې نه شي خلته بزی او ولاړ دی که نمبر ته ملاو شو چا باندې رحم وکړو کوټی دا کوم نشو نو بیا د شپې ته بندوبست نشته په تیمنګره کې درې هاي شو یا د سیټل بیا بدا غل نه بیا راځي او سهار به شي سورم دغه شان سلسله روانه ده.
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن ورستو ولز د مزدوریانو لپاره بهر ملکونو ته زی. قادر خان چې د خار وسیدون کې دي هم څو ورځې پس سعودي عربستان روان دي او هغه وای
روزګاری ساته چې کوم ځان او د تیرو حالات په وجه باندې انتهایی اعلان دي تللی دا نو تقریبا په هر دویم کور کې کم از کم یو نه یو کس خامخا بار ممالکو ته د مزدورۍ لپاره ځي او د پاسپورت مسله چې کوم ځان او د باجوړ لپاره ډیر زیاته غټه څنګه ده
نو د باجوړ ایجنسی ولس د پاسپورت دفتر باجوړ ته دراوړو لپاره د چارواکو سره خبرې کړې دي او یا نه لالی شاه چې د باجوړ ایجنسی د روزګاریانو د اتحادیې یو مشر دی وای
زموږ گورنر صاحب هم دا خبره دغه پر ریکارډ باندې راوسته وا د تیز صدر پاکستان راغلی د نواز شریف سره هم دا خبره شوې وا موږ اوس په خپل ګولانه په ګوجدا مطلب پاسپورت ولې دلته نه راځي د پاسپورت په وجه باندې موږ دلته بزرګو مشکلات دي چې دا ما شومان او زنانه چلته دي په تیمنګره چلته په ګڼټو ګڼټو باندې انتظار کوي الته مطلب چې د روډي دی وټل ټول مسلې موږ ته مخامخ دي.
بلخو د نادر د محکمه باجوړ ایجنسی پوینه چې په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت د دفتر په خوانی ودانی لا هم شته دي او که د پاسپورت دفتر باجوړ ایجنسی ته راوړل شي نو هیڅ مشکل به پکې نه وي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
ل پاکستان او افغانستان نه تا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال لیڈو تو گے پختونخوا کے دا ماسپخین درنوی بجے شوی دی دا ملیحا مرزادنا دا دے وقت مهم خبر ناو.
د اسلام آباد انتظامی پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د ګوند خواوشا 200 نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړي دي. پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفعه یو سلسلور سلویخ سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه. تحریک انصاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په پېښور کې له متنو سره نږدې د شریکریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره کړې. د پېښور پرېس کلب مخې ته دغو نمائندګانو د دې لپاره احتجاج وکړ چې د غنمو د تقسیم په وخت او په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د صوبایي واکمن ګوند تحریک انصاف نه علاوه د نورو سیاسي ګوندونو د منتخبو بلدیاتي نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي. خو صوبایي حکومت وایي چې 1.5% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمائندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. نوموړي بیګا نا وخت له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچ وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دي. د مومندو په امبار سیمه کې نن په 14 کې تن وجه شوی او یو بل جوبل دی. د سیمې یو مشر محمد یار خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه په سیلې خوړ کې هغه وخت رامنځته شو کله چې د سړک غاړې خخ ماینو چاودېدو. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په خبر ایجنسۍ کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 12 مشکوک وسلوال وژلي دي. پوځ پرون په بیان کې ویلي چې د خبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي شوي خو وسلوالو د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټي وي په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکوونکي ژوبل شوی دی. د دې برید ذمهواري هم چا نه ده منلې. نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځانمرګي برید نن سهار د طلایي خارګوټي په سیمه کې د کابل د انتخاباتو د ساحوي دفتر د رئیس په موټر شوی. د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې او روس وایي چې له ویزې بغیر ترکیې ته سفر ځنډوي.
مهم خبرونه مبور د اردن کو سوخ شوی زمون د ونیز خبرونه سروي په سروي کې تاسو د تعلیم د پاره د مبارزه کوونکې سمیره قاضي خبرې اوري او د خبرونه مليها امیرزاده وړاندې کوي.
سلامونه او یو واری بیا ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زم علي امیر زاده هر کلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره له نوخاره سمیرا قاضي ملمنه ده. سمیرا د 2003 کال راهیسې د تعلیم له میدان سره وابسته ده چې شروعات یې په سکول کې له استادانو وکړ. وروسته په نوخار کې په یو سکول کې د پرنسپل په توګه کار وکړ. سمیرا نن سبا د سټیزن فاونډیشن په نوم د یوې خیریه ادارې د تعلیم د نظم مرستیاله مشره یا اسیسټنټ ایجوکیشن مینیجر ده. د هغې کار د سکولونو د امتحان او نصابی سرگرمیانو سارنه کول دي چې تر انتظام لاندې د خیبر پختونخوا په 500 ضلعو کې سکولونه راځي. هغوی سره به د هغوی د ژوند او کار په حواله خبرې کوو. سمیرا، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
جی، السلام علیکم. تاسو ډیره مننه چې تاسو ما ته دا موقع راکړه. ما د پاره ډیر د اعزاز خبره ده چې د مشال د روان دي نن خپل پښتنو وروڼو خویندو سره شمولیت کوم.
د کوم ځای سره تاسو تعلق ساتئ؟ نوخار کې خو تاسو پاتې کیږئ.
زه اوم بیسیکلی یم اوم د نوخار. زمونږ ابایی کلی اوم نوخار دی او زه دلته لوی شوی یم. دلته زما خپل ټول ایجوکیشن دلته نه شوی دی. ما خپل پروفیشن کیریئر هم دې نه جوړ کړی دی.
نو د تعلیم په باره کې راته وایي چې خپل تاسو څه تعلیم حاصل کړی دی؟
ما اصل کې بیسیکلی ما خپل سکولینګ سٹارټ ایسټ دی پریزنټیشن کانوینټ نا اور اینا بس بل میٹرک چې دی پشاور وو نه کړی دی. بیا ما شمولیت کړو نوخار ڈگری کالج. زما بیسک سبجیکٹس تھی وہ سٹیٹسٹک اکنامکس. دین آفٹر دیٹ زما لائک دیٹ از پرابلم زو آئی کڈنٹ کنٹینیو مائی اسٹڈیز مور. نو ما پروفیشنل لائن جون کو په 2003 کې ایز ا ٹیچر اینا پس بیا چې دې ما ته اپورچونیټی ملاو شو د سیټی سکول نت ورک التنا ما خپل ٹیچر کیریئر کنٹینیو ساتلو او سائیڈ بائی سائیڈ ما خپل سٹڈیز کنٹینیو ساتلې بیا ما خپل ماسترز چې دې ایم ایس سی اکنامکس ما خپل ٹیچنگ لائن سره خپل ماسترز وکړو اور ڈفرنٹ کورسز وسرے دی ٹیچنگ لائن ما کول لگیوم سائیڈ بائی سائیڈ داو چې زما گرومنگ پر پروفیشنل لائن کې کېدو ما خپل سٹڈیز هم کنٹینیو ساتلا
نو مطلب تاسو هم ټول تعلیم هم خپل په نوخار کې حاصل کو به تاسو هم د تعلیم د شوبې سره واپس ته کی جوړا شو تاسو وایي چې تاسو د استادې نه شروعات وکړو بیا هم دغه سلسله جاری و او تاسو ور سره سره خپل تعلیم هم جاری وساتل نو څنګه تجربه و سمیرا دغه یو طرف ته سبق ویل چې هغه هم د ذمہواری خبره ده بل طرف ته جاب کول څنګه مینج کو تاسو دا
انسان زما دا ویو دی کنه چې تا ګول سیټ چې ځان ته نو لایک ال دانه چې ډیر آسان و ماتا یو ټیچینګ داسې پروفیشن چې فل ټایم کمیټډ جاب دی او بیا چې کوم ارګنایزیشن او کوم انسټیټیوټ کې زه پاتې شوم نو هغه لایک دا دی 24 اور جاب دی بشکا ٹائمنگ دے وی ہو سائیڈ بائی سائیڈ لکہ داشے ما پڈیر انیشل سٹیج کے ریئلائز کو چیک ز خپل لائف سیٹ کو غواڑم خپل کیریئر سیٹ کو غواڑم نو ما تبا لک شان دے ہرڈل خودی گران دے ما خپل سٹڈی سمیاں کے پہ خود دے اگر ما تے یو کمی فیل کیدا چے لائک نن سبا دے کمپٹیشن دور دے اور زماتی سے کیپیبلٹیز اور سکلز خاص رہو کچھ زما ڈگریز ما سر نو نو ایدہ پارا ما جانتا پختہ عزائم گول سیٹ کل اور اللہ دیر مہربانی دا اور زما دا کور والا سپورٹ او ما سرا تے ما پروفیشنل لائن اور ایجوکیشن کیریئر دوارا کیری او ساتل اور اللہ پاکی زر کامیابا کم
تاسو ویلے چی ساسو مرستا او شوا دا کورانے دا طرف نم ساسو سپورٹ و ملاتڑو او دا ایپ بنیا تاسو کولی شو چی خپل پروفیشن یا مسلک مخ پا اوڑان دے بوزے تاسو شروعات استازین او کو چی خپل با تاسو خودل زکون کو سرا لکا پر رابطہ کیوے بین پس تاسو پرنسپل جوڑا شو او نون سبا چی کم ساسو کار دے اسسٹنٹ ایجوکیشن مینیجر پا نوخار کی دا یو ادارے سرا نو پدې درې وانو کې تاسو سفر کوینه او تاسو لپاره په هر موړ کې سس چیلنج وو
زه که خپل درې واره ډیفرنٹ پوسټ ته وګورم نو ماته ډیفرنس پدې کې نه لګي زه نن هم چې دې کله خپل پرنسپل یا ټیچر سره ناست یم زه نن هم چې زه ټیچر یم دا دې ال دو هغه دغه خو جاب ډیسکریپشن کې چینجز راغی راځي ډیفیکلټیز هم راځي اور ڈیفیکلٹیز دغا ڈیفیکلٹیز اور دغا چیلنجز چی دی کنا اگر ما تا دا یو شی ہیلپ آؤٹ کری دا کے دم سٹل آئی ایم اے ٹیچر نو چیز زما خپل پروفیشنل لائن ایز اے ٹیچر سٹارٹ کرے دے تے کلے دے پرنسپل پوسٹ پاندے راغم نو اوم زما چیلنجز چیو ما تا ایزی شو چی ما خپل زانم آغا دا ٹیچرانو لیول کې اخو دی چې یاره زه دې سټیج نه تلم د دې څه پرابلم دی از انډرستانډ کوم زه د ماشوم او د ټیچر په مینس کې څه مسائل راځي هغه به څنګه هغه فیس کوي یا د پیرنټس سره نو هغه ادغه شی ماته ډیر هیلپ اوټ راکړو چې دا چیلنجز ما اورکم کو فور ډیفرنس چې دا ګوري نه نېچرل خبره دا ټیچینګ چې دی لایک زه اوس هم ویم چې دا خپل هغه ټایم یادوم چې زه ویم زه ما په پوره کیریئر کې د ګولډن ټایم هغه چې د کلاس روم کې هغه چې کوم د مزید انسان له ورکی چې تکله ماشومان ته خې هغه نه ته خې کم زکات زیات
یو اوریدون کی ټلیفون کړه د وی لوار ورکو السلام علیکم
وعلیکم السلام مړي ها خور تا ته استاد او پروډوسر جان تن اور تا انده شان ملمنی ته په پښتنه مینا سلام کوم
ډیر مننه عمران ملنګ ورو رچتا سو پښتنه بس وی د سمیرا کازینا
او لکمو مړي ها خور پرایویټ سکول نو ګورو سرکاري سکول نو ګورو کنه او نمو سکل سټوډنټ تا پیکر وکون د پرایویټ سکول نو سټوډنټ وګورو خورجانی نو هغه ډیر قابل وی کله د سرکاري سکولونو سټوډنټ مو ګورو خورجانی هغه خپل نوم نشي لیکل دا څه وجه کیدلی شي خورجانی په دې باندې رڼاره ته وچی
زه چې دې لکه دې چې کوم کنسانو زه دې سره اګری کوم دې ډیر رښتیا وی زما خپل د ایکسپیرینس پاتې شوی دې خو زه به دا وایم چې زما چې کوم اډوکیشن ما خپل میټریک کړی دې ما هم یو سرکاري سکول نه کړی د دې ابزرویشن چې کوم دې غم ٹھیک تھی خدا سم کیسز کی کیگی اور چکل دا پرائیویٹ سکولز خبر راشی پرائیویٹ سکولز کے لکہ زما ایکسپیرینس دا وی چې ام آغا ٹیچر آن دی چې کم دا سرکاری سکول سکولونو نه سبق ویلو دي او اغلی دي هم ال ټیچینګ کوي نو دا ټول چې کم سیستم دی کنه ټول غلطی د سیستم نه ده په ټیچر کې هیڅ غلطی نشته او ماغه ټیچران دي چې ماغه په سرکاري سکول کې مخې پرائیویټ سکول کې مخې خو چې کم دا مانیټرینګ دی په دا سیستم به مونږ چینج کوو نو چې کله نه زمونږ روټ سیستم چینج وي دا پرائیویټ سکولونو کې هم دا کار دی پراپر مانیټرینګ دی په پراپر لیډرشپ په تمه راوې دي نو ماغه ټیچران دي چې الته صحیح آؤٹ پټ پروډیوس کوي الته د ماشوم لرننګ آؤٹ کمز صحیح دغه کې مونږ راځي خو چې کله مونږ سرکاري سکولونو ته راشو نو زمونږ ټیچرانو کې هیڅ چینج نه راځي
خبره د سیستم کېږي د نظام کېږي نو تاسو څه فکر کوئ تاسو په غاړم د نظام د سارنې ذمہواری ده نو خو او معیاري تعلیم لپاره تاسو کوم اصول په پام کې ساتئ او بیا په دې کې کوم ته ترجیح ورکوئ
زمونږ خپل پرسنل دغه کوم چې کله د کوالټي اډوکیشن مونږ خبره کوو کوالټي اډوکیشن علاوه مونږ اچیو کوو چې مونږ د ټیچر او د سټوډنټ په مینس کې اغه لیکوسس د کنا اغه ایسکو ای که سانتیا راولو او دا اغه سانتیا د پارا ډیپند کوي چې ته د ماشوم چې کوم کلاس کې دی او ټیچر چې کوم کلاس کې دی یو لرنر دی یو راغه فیسیلیټیټر دی هغه ته هغه انوایرنمنت کلاس کې مونږ ورکو هغه چې دی فیسیلیټیټ شي چې کوم ټیکسټ بک هغه لور کوي بل زمونږ ټیچر مونږ کلاس روم ته ولېګو او زمونږ ټیچر ته ټریننګ وی ورکړي شي وی چې پراپر ټریننګ هغه لور ورکړي شي نو هغه هم هغه شی بیا اسان طریقې سره کوي زمونږ هغه ټیچرانه زمونږ هغه خويندې اولدو ځل ماته ویډیو چې ټول فیمل سیټ اپ دی په خپل اډوکیشن لاین کې اغه نه خپل کانسپټ کانټینټ چاته پاتې شوی نو مونږه راغی ټریننګ کو مونږه راغی سالانه امتحان اخودی وی او اغه تا پاره کې د ګولډ میډل او د سیلور میډل او د دې پوری اپورچونټیز ملاویږي
ماشاالله
د خپل نوخار ایریا ویم زمونږ نوخار ایریا کې دې پیره زمونږ دې تمونږ وايي ټیچر کمپیټنسي ټیسټ کوم راغه بیسیکلی هغه کوټر په کلاس کې ماشوم ته خي او هغه کې مونږ ماش ټیچر اسیس کو لکه دا داو چې هغه ټیچرانو سره مونږ لک شان دې شروع کړی دی او دوزه دا نوخار ایریا زمونږ د پاکستان د نور ایریا په مطابق لکه شاته پاتې ده خو الله فضل دې چې دې پیره مونږه زما 20 ټیچران سیلور میډل وایستل 3 ټیچران ګولډ میډل
وایستل
د دې پر ټیچر کمپیټنسي ټیسټ کې سلور سکولونه سیلور میډل او زما 3 سکولونه ګولډ میډل اوور ال د سکول دا وا دا ټول کوالټي اډوکیشن د مین بیسیک
تاسو چې کومه اداره کې کار کوئ چې کله تاسو خبرې کولې ما سره تاسو وی چې تاسو ډیر کار کړی دی او د لارې کوڅونو ماشومان راخستي دي سکولونو کې مچولې دي نو داسې تاسو اداره سکی او بدې کې که تاسو د کامیابی او سوس کیسې سکسس سټوریز چې ورته یې هغه څه دي
دا سټیزن فاونډیشن چې دا بیسیکلی شروع شوی او ماغه سټریټ چلډرن دی هغه ماشومان چې د چا مور پلار دې لکه ای دومره احتیاط نه لري چې خپل ماشوم ته تعلیم ورکړي نو هغه د پاره دا اداره قائم شوې و دا ډومبې کراچي کې قائم شوې ده الته نه انډستریالیستي ای دا سٹارټ ایسته و او د دې مین مقصد پرایمری سکول دي نو پرایمری سکول دې کو لوکړې دي پرایمری سکول لکه د دې مې مونږه د لارې کوڅو کې چې کوم ماشوم توغړي کی هغه مونږه سکول تراولو او ادم رشي چې هغه خپل خبره باندې پوښي دا یو دغه میشن شروع شو هغه نه الله پاک دومره دغه ترقی ورکا چې نن د سټیزن فاونډیشن اول اوور پاکستان کې د 1000 نه زیات سکول دي او اوس چې د چکل نه د پېښور د اټیک شو د دې ځان لا ټارګټ د سکول زمونږه نور دکو چې کله زمونږه سکسس خبرو کو زه تاسو ته وایم چې زما د شیدو کې نوخار یو دغه د ایریا د شید معیار علاقې د ایک سکول نه دی دا چې زما ثوابې کې سکول نه دی دا چې زما نوخار ای سی کې سکول نه دی زه به تاسو ته د سکسس د سیکنډري سکول نه ماشومان وایم چې زما د نهم لسم اتم اوم شپږم د ورځې هغه سبق وای د شپې هغه ځینې هغه چاته سزبوای کار کوي یا په خپل ځمکو کې کار کوي یا چې ترې ډېر چلی نو هغه خپل مور پلان لا په امده کوم مدد کوي
او سهر نخپل سبقونه وای.
آیا په دې میدان کې خزلس مواقع شته او کنه بیا تاسو ته خوشاله او کنه بیا په اخیره کې بس تاسو سره پیغام وي اوریدونکو لپاره؟
اوورال سیستم چې مونږه خبرو کونو آی کې زه زما خپل پرسنل ویو راځي چې د خزو د پاره هغه شاندې مواقع نشته چې کوم کې مونږ خپل سکلز په سیکیور ماحول کې خپل ځان د خلکو د پاره پیش کو. دلته چې د کور نه بهر وځي نو هماغه ورک پلیسز کې انسیکیورټي ده چې کوم زمونږ ډومینیټډ طبقه ده میلز چې دي هغه مونږ ته یو خو د ترقی لاره مخکې نه راکوي. خو خبره دا چې هغه تاسو ته انډایرکټلی دغه نه خو هغه دومره عجیب شاندې اٹیټیوډ او عجیب شاندې بیهیویئر تاسو په ورک پلیس کې ملاویږي چې هغه کی فیمیل ډسکریج کیږي. زما په پیغام دایوي زبر دا ریکوست کوم او ماغه زبر بیا راځم مجزام باندې او د خپل معاشري نه بدادر کوم چې مونږ ته دې لکه دا نه ویم چې خپل ویلیوز دې دو خو مونږ ته سیکیور ورک پلیس پکار دې.
ډیر مننه سمیرا تاسو خبرو ډیر خوند کو
سروبانی
وینن مونږ سره سمیرا قاضی مل منواله نو خره امید کو چې دا پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
مولي ز خبرونه هم سره اوریدا او اوس راځو جمهوریت ته. جمهوریت پامیر ساحل باندې
د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي سخت کمزوري او لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د سیاسي ګوندونو جوړښت ته تاوان رسولی دی او که څنګه؟ که سیاسي ګوندونه پر خپلو منشورونو عمل ونه کړي نو آیا تنظیمي جوړښت ته تاوان رسیږي او کنا ولس بیا هم ورباندې باور کوي؟ په ازادي پاله یا لیبرال جمهوریت کې آیا نظریه اوس هم د پخوا په څیر د ارزښت وړ ده او که څنګه؟ په پاکستان کې د نظریه پر اساس خلک ووټ ورکوي او کنه؟ د سیاسي ګوندونو اخلاقي ژمنتیا بنیاد څه وي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي او نننۍ خپرونه له تېرې هغې سره تړلې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د پاکستان په جمهوریت تاریخ کې ځنې رجحانونو ته کتنه وکړه چې د سیاسياتو په هانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلی او هم ور باندې اثر لري. د مثال په توګه داسې اکثر کېږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځنو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. په دې لړ کې تیر ځل راته د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم ویلي ول چې په بالغو جمهوریتونو کې داسې نه کیږي.
دا خوشکاره خبره ده چې په بالغو او په خو ډیموکراسيو کې داسې نه کیږي، ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري او د انتخاباتو پر مهال د غړو ګوندونو ته جذبېدو موضوع ته پوهاند ډاکټر خالد غوس په بل نظر ګوري.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شو نه دی، ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه د غکس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري.
خو په هاندې ډاکټر هماناز بقایی تیر ځل ویلی ول چې د هر هیواد خپل سیاسي فرهنګ او رویه وي او دا چې د انتخاباتو په موده کې له ګوندونو د غړو بیلیدل یا په نورو ګوندونو کې ورګړیدل دومره لوی خبره نه ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو، پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے ہوئے
کہ جمهوریت وی او کنه وی د واک یا طاقت نظام مادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدلی شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسر کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ور نه کړ نو پخپله په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې لګون سره سودا وکړه.
خو ډاکټر خالد غوس ګړی چې په پاکستان کې ټولنه د فرمان او فرما برداري پر اساس جوړه شوې ده، ځکه پکې جمهوریت هم کمزور دی.
پاکستان کی جس نوعیت سے سوسائٹی
کمنگ دا پاکستانی ٹولنی بنیاد تا پا پراخ نظر وګورو نو ٹولنیس یا معاشرتی جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداری ولاړ دی. بلتل تا دا گندونو غړی مشران او ٹولنا او ورسره جمهوریت او ٹولنا پخپل کی پیوستلی او تړلی ندی.
دا جمهوریت ننای خبرونه لتیری هغه سره تړل دا او پکې نن د تیر ځل باسته پکتو هاغو محرکات ته ګورو چې د گندونو او جمهوریت کمزورې لامل شوې دي. د مثال په توګه نن به تاسو په خبرونه کې واوري چې آیا د سیاسياتو پوهان د پاکستان او هغه هیواد جمهوریت ته پکتو په سیاسي ګوندونو کې نظریه مهمه بولی او کنه. همدارز نن به خبر شي چې کله هند سره د پاکستان سیاست پر تلشي نو حالت د بهار انتخابات او په پنجاب او سند کې بلدیاتی انتخابات د کوم رجحاناتو ښکارندوی کوي. په دې لړ کې همدا د انتخاباتو موضوع اول سیړو. څو ونې مخ کې د هند په بهار صوبه کې ولایتي انتخابات وشول چې پکې د مخالفو ډلو اتحاد د وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیا جنتا ګوند ته په لوی اکثریت ماته ورکړه. همدارز د پاکستان په پنجاب او سند کې د بلدیاتی انتخاباتو په لومړي پړاو کې به ترتیب مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه کړ. د رجحان ته په کتو آیا دا ویل شو چې پر دې سربیره چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت پیاوړی نه دی خو خلک ورباندې باور بیا هم کوي. د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن د نړیوالو اړیکو څانګې استاد وایي د پنجاب او سند بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو ښیي چې د تحریک انصاف ګوند هغه تورونه ناسم دي چې ګواکې مسلم لیگ نون په 2013 زیږیز کال کې په عامو انتخاباتو کې درغلی کړې وه او ټګۍ باندې دا انتخابات ګټلي ول.
جو پروینشل الیکشنز ہوتے ہیں انڈیا میں وہ تقریباً کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے ہمارے یہاں تو ایک دن
ہند لوی ہوا دن والتا صوبائی یا ولایتی انتخابات ډیر وخت اخلي. مونږ په یو ورځ یاد یوې اونۍ د نن د صوبائی او قومي اسمبلی انتخابات کو نو د ډیر وخت لګبل په هند کې ولایتي انتخابات د مرکزی یا وفاقي حکومت استازي توپ یا منډیټ ته د ټول پښتنې یا ریفرندم معنا لري. همدا کار د نریندر مودي له حکومت سره شو ځکه چې تر یو یا یو نیم کال واکمن وروسته په بهار کې ولایتي انتخابات شو چې پکې خلکو د مودي بی جی پی ګوند رد کړ. په پاکستان کې د دې برعکس کارو شو. په پنجاب کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو نتیجې ښایي چې خلکو بیا مسلم لیگ نون بریالی کړو. د سند په کلو کې یې پیپلز ګوند ته رای ورکړي. نو اوس دا دلیل هم ورکولی شو چې پاکستان تحریک انصاف چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلي تورونه پوری کړي وو هغه بالکل غلط وو ځکه چې په بلدیاتي انتخاباتو کې خلکو هم هغه ګوند ته رای ورکړه چې په خوا یې ورکړي وو.
پیپلز پارٹی کنسولیڈیٹ ہو کے سامنے بلکہ اب تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ 2013 میں جو دھاندلی کا الزام تھا وہ بالکل غلط تھا کیونکہ وہی ریزلٹ ریفلیکٹ ہوئے.
کہ خلق تر یہ وحدہ پر زونو گندونو باور لری نو آیا دا د هغه دلیل زت خبر نه دا چې گوا کې په پاکستان کې د سیاسي گندونو جوړښت کمزور دی. د سیاسياتو په هان وای خلک هرومره روزنو ګوندونو ترایا یا ووټ ورکوي خو د دې د معنا نه د چ ګوندونه پیاوړ دي. نو کدا و منل شي چې د ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزور دی او دا چې ګوندونه پر شخصیاتو ولاړ دي نو ای واز دای د کمزورې لامل دی او کنه. د لاهور یونیورسيټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو څنګه استاد ډاکټر محمد وسیم وای یوازې دا خبره نه ده بلکه په پاکستان کې پوځي کودتاګانو د هغه هیواد سیاسي ګوندونو او مشرتابه ته زخت زیان رسول دي. په هند وسیم وايي کله چې پوځیان واکمن شي نو په څو کلونو کې د سیاستوالانو یو نسل ختم شي.
پوځي مداخله د سیاست مرګ وي ځکه چې د پوځي کودتا په نتیجه کې سیاسي ګوندونه لری گزار کړي سي او د انتخاباتو عمل ختم سي. نو ځکه پوځي سیاستونو په څو طریقو جمهوریت ته تاوان رسولی دي. د مثال په توګه کله چې پوځیان واکمن سي نو ترلاسو کلو یا 15 کلو پورې سیاستوالان او سیاسي مشران له سیاسي میدان وېستل سي. نو د سیاسي مشرانو یو نسل ختم سي او بل نسل یې لاس کال پاس راځي. دویم دا چې د مرکز په خوښه په صوبو او مرکز کې کسان ټاکل کیږي او د هغوی حکومتونه جوړول کیږي نو د منتخبو کسانو پر ځای غیر انتخاباتي او بی استازیتوب سیاست پر مخ ځي.
پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د پوځي واکمنۍ په نتیجه کې واک یا طاقت مرکزی وي. مانا دا چې طاقت په اسلام آباد کې وي. بل دا چې پوځي واکمنان چې سیاسي عمل ودروي نو دا دواړه کارونه ډېرې بدې پایلې لري چې په پاکستان کې مثال لیدل کیږي.
د پوځي واکمنیو پر مهال واک تل په وفاقي پلازمینه یا مرکز کې پاتې شوی وي. د واک یا طاقت مرکزیت د دې په یو ځای کې جمع کېدو او د یو کس په لاس کې پاتې کېدو له کبله د صوبایي خودمختاري تحریکونه وزېږېدل او په خلکو کې هیجان زیات شو او په درو صوبو کې نسلي ملتپالنې زور واخیست. د دې مطلب دا دی چې دا ملتپال روح جانونه او افکار د سیاسي عمل درولو یو نتیجه ده.
ډاکټر هماناز بقای وای په پاکستان کې جمهوریت ته د هغه هیواد د حالاتو په تناظر کې قتل پکار دي. د نوموړي په خبره هلته سیاست له پوځي مداخله جلا نه دی پاتې شوی، او چې کله هم پوځي واکمنی وي نو پوځیان خپل سیاستوالان جوړوي او کمزوري ګوندونه له ځان سره یو ځای کوي.
دا به په دې تناظر کې ګورو چې په پاکستان کې جمهوریت څنګه چلیږي. په پاکستان کې ډیموکراسي داسې چلیدلې چې هیڅکله د ملکي او منتخبو مشرانو ادارو او پوست ترمنځ تعلق له جمهوریت او د دې له معادلې بیل نه وي. نو چې پوځي کودتاګانې کېږي او پوځي مشران واکمنان شي، نو هغوی سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري. د دې سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره ویته کمزور سیاسي ګوندونه پکار وی چې هغه د امسا یا لکړو پتوګه او کاروي او ځانته یو سیاسي چهره ورکړي. نو همدا وجه ده چې تاسو ګورئ چې پوزي مشان په ډیر شوق د بنیادی دیموکراسي لپاره د بلدیاتی دارو انتخابات کوي او سیاسي ګوندونه نه کوي، ځکه چې که سیاسي مشران دا انتخابات وکړي نو واک د ټولنې لاندینه سطح ته رسیږي او پوزیان خو اسی هم پر واک قابض وي نو لدې نه یریږي. ګوره تاسو ولیدل چې سیاسي مشرانو تر تو کلونو زنروسته په سند او پنجاب کې بلدیاتی انتخابات وکړل.
پنجاب نے انہوں نے 8 سال ڈریک کیا پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے.
د کراچی پونتون نړیوال اړیکو څنګ په خوانی مشره ډاکټر خالد غوث وای نه یوازې پوځي کو دتګانو بلکې د سیاسي ګوندونو پر خپلو منشورونو او نظریو د نه عمل کولو لقبل هم نه یوازې سیاسي ګوندونه کمزوري شبی دي بلکې جمهوریت هم کمزوري شبی دي.
پولیټیکل پارټیز جب ان پاور آتی نا تو بازکات وہ
کله چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو ځینې کسان د نظریې پر اساس مخې ته راولي او ځینې بیا د قابلیتونو او د مختلفو مهارتونو پر اساس مخې ته راولي. دا دواړه ډول کسان بیا د ګوند حکومت مخ سیرا او استاسي بي. خو زه چې پاکستان ته ګورم نو دلته هیڅ داسې ګوند نشته چې رښتیا هم د خپلې نظریې پر اساس په خپل منشور عمل او سیاست کوي.
له ډاکټر خالد غوث هم پوښتنه وکړه چې د پاکستان د واک سیاست نظام ته په کتو آیا دا ګڼي چې نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه. نوموړی وایي نظریه او منشور ډیر زیات مهم وي، ځکه چې دا د سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد یا اساس وي.
نظریه ډیره مهمه وي، ځکه چې نظریه تاسو ته ښایي چې فلانی ګوند به پر کوم اساس د مسئلو هواري لارې لټوي. له دې سره نظریه ستاسو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد هم وي. سیاسي ګوندونه او سیاسي مشران له خپل انتخابي حلقو او ووټ ورکوونکو سره د اخلاقي ژمنتیا یو رشته لري. دا ډیره مهمه خبره ده چې په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه له ووټ ورکوونکو سره یو اخلاقي ژمنه وکړي نو بیا یې ولې نه پوره کوي. د دې وجه دا ده چې ګوندونه تر واکمنې دورستو پر هغې نظریې عمل نه کوي او له نظریې بالکل بې لارې شي.
خو پوهاند وسیم وایي د نړۍ په وسنی لیبراله یا ازادي پاله جمهوریت کې د سیاسي ګوندونو نظریه زیات ارزښت نه لري، ځکه چې وس خلک ځکه استازیتوب ته اړتیا لري چې ټاکل شوي کسان دوی ته کار وکړي او مسئلې ورحل کړي.
د نظریه سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت دولت کارونو کولو ته وایي، نو ځکه دا غوی نمائندگی په کار وی او د نمائندگی یا استازیتوب مقصد همدا وی چې د ولس خبره واوریدل سي او ولس بشمار مسلې لري. نظریه بیا هم په هندستان او پاکستان کې استعمالیږي، لکه د مذهب استعمالیدل. سیاستوالان د وټه خستو لپاره نظریه استعمالوي، خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وی چې کوم منتخب کس په خپل حلقه کې څومره کار کوي.
پوهاند وسیم زیاتوي ک نظریه په وسنی سیاست کې مهمه وای او په پاکستان کې خلکو ګوندونه د نظریو پر اساس ټاکلې، نو د ټولنې عقیدوي جوړښت په کتو باید انتخابات مذهبي ګوندونو ګټلې، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نظریاتي طور په لوګ جو هه انکو ووټ کېته تو آج
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. که دا کار کاوه نو بیا باید اسلام پال ګوندونه تر ټولو مخکې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بے ثبات دی، خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست
او دولت سرمنز د منځګړي کردار تر سره کوي، نو ځکه نظریاتي سیاستوالان ورسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري، د اوبو په اداره کې، په وبډا کې د نوکریو ورکولو کار کولای سي، هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یو بادار او حامی ضرورت وي، د نظریه نه.
خود نړیوال اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث له پوهان ډاکټر محمد وسیم سره مخالفت کوي او وای د ګوندونو نظریه، مفکوره او منطق ډیر زیات مهم وي، ځکه چې کله چې خلک ګوندونه څاري نو د ګوندونو نظریه د هغوی د کار لارښوونه کوي. ډاکټر غوث په دې لړ کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق مثال ورکوي او زیاتوي چې له نوموړي سره سخت اختلاف کیدای شي، خو د هغه نظریه او تګلاره روښانه وه.
هم ډیفر کر سکتے ہیں ٹوٹلی ضیاءالحق کی پالیسی سے، ہم انہیں بہت زیادہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں.
موږ د ضیاءالحق له تګلارو سره پوره اختلاف کولی شو، موږ پر هغه ډیر زیات تنقید کولی شو، خو موږ ته دا روښانه وه چې ضیاءالحق پر کومه لار روان دی، ځکه چې موږ د هغه پر منطق پوهېدو چې د کومې نظریې، مفکورې او یا فکر پر اساس کار کوي، او دغه نظریه، فکر او سوچ د پاکستان ټولنې او سیاست اسلامایزیشن یا اسلام پالا قبول وو. نو موږ ته دا ډیره په سپینه معلومه ده چې هغه هیواد دړې وړې کړ او سخت تاوان یې ورته ورسو، خو دغه دریس روښانه وو. نو کله سیاسي ګوندونو سره یو واضحه نظریه نه وي، نو زر بې لارې کیږي، شمنتیا نه خی او بیا یې تاسو محاسبه هم نشه کولی.
اور ان کو پھر
آپ اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ نہیں کر پاتے ہیں. اور سیاست والانو او دہاغوی دا واک یا طاقت سیاست طریقے نہ، بلکہ پوزی واک منے ہم پا پاکستان کی دا سیاسی گندنو جوڑختنو او تنظیمی حالت تا تاوان رسولے دے. بلدا چھ زنی پوہان گنی چھ پا جمہوریت کے خلق ہاغا کسان منتخبوی چھ دوی دا ورزنی جوند ارتیاوی پورا کری، اسانتیاوی ورتا برابر کری او مسئلی حل کری.